Kimse Fuel'u aslan egzemeyiz banışmasın.
سلام وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې په پروګرام کې دغه مهم مطالب لرو په ترکیه کې د افغان سولې د کانفرنس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې
مشمول ده هغه طرح چې رئیس جمهور لپاره راغلی او هغه عملیات نهایی شو
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یو نوې طرح وړاندې کړه
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هېواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو د اروزګان اوسیدونکي میرزا ګله درپېژنو چې زده کړې نه دي کړي خو هره ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي تر راپورونو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واورئ د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي او ایراني چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوښتی پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پوهنتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي ښاغلي غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویب پاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پوهنتونو کې تحصیلی نصاب د عملی تجربه د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ لارتیاو سره عیار کړي
ښاغلي غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبه د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او له دې کبله اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي د بیان له مخې دبليو ایچ او هم در از د کرونا ویروس د نوې بڼې له کبله چې موارد په افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه ښودلې ده د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخته شوي او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
امروز جمعه هم مسابقه در هرات پیگیری میشه
د سیالی بنن جمعه هم دوام وکړي نن د لیگ په 15مه ورځ او د هرات په کوربتو په دریمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینې او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنز لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیگ هم روان دی او پرون پنځمه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړې ایرانی چارواکی وایي په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویان د سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي تلویزیون ته وویل له تیرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3,8400 ته رسیدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت خبروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوري. آذربایجان له ترکیې سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړی دي. آذری چارواکو ویلي د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیا لوړول دي. ترکیې د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان له ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې له 6,000 زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت چار کال د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګوني کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,100,000 وژل شوي انسانانو یاد ته درناوی کوي. خو دا دوهم پر لپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مسودې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مسوده د وروستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرح په ګډون ټول شپږ درشتر هي دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظف کمیټې لخوا پای ته ورسیده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 15 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکي اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرح چې د رئیس جمهور له خوا راغلی او هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې ده چې لغونه دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله به راتلونکي هفته کې دغه طرح به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقوقو انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت د تل لپاره د جګړو او توتريخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالی شورا 15 کسیزې کمیټې دروانی اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال خاغلی سلیم ازادۍ رادیو ته ویل چې دوی ته ټول شپږ دیرش طرحې رسیدلې وي. ډیری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وي. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري. د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ازادي رادیو ته واګاست اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل از دکړې نه دی کړی خو هر ورځ د څلورو یا پنځو ناروغانو درملنه کوي. شپته کلنه میرازګل د اوروزګان پترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې د راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند یو شمیر هغه سیمه اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه جوړ دې مګ په دا ور وسند دې خسخت مړ سره لمه چې د مګ مګ سره مخ مخ
د شپته کلن میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتر کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنی ده د کندهار د نیشو لسوالی ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښ کې میشتي او لتیر شپږو کلونو رئیس د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د شزینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میرازګل ته دي. میرازګل ازادي راډیو ته ویل که څه هم زده کړې نه دي کړې خو بیا هم هر ورځ له یو شمیر شذو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډیرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي.
او چې د شپې چې اوس مې هغه خواږه دي د شپې چې اوس مې مټر ودرېږي یا په پښو ځم دغونځې ځای بېخي لرې ځای ځم وسایل نه لرم په پښو ځم او بیا دغه شپه مې پر کور نه ده کړې ورځ مې پر کور نه ده کړې کړې ماشام دی د مرګر ماشام راسي چې بېرته چې ماسې ما درک معلوم شي په ټوپ پرچره راځي.
میرازګل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي خو له ازادي راډیو سره دا خبري هغه مهال وکړي چې ترینکوټ ښار ته د خپلوانو کړه تللی و. دا وای خپل ټولو مرید شو سره په مرسته کې تیر کړي. د میرازګل په وینا اوس د تجربې په هیجه چې د شو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لمړنۍ مرستي وکړي او هغه شذ چې ناروغي شدید وي هغه ولایتي روغتون ته لیږي. د اوروزګان د لری پروتوسي مخالک ځکه د خپل کورنۍ د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلی کې د میرازګل په مرسته کوي چې لوی خوې اقتصاد زیپدي او لبلې خو امر روغتيي خدماتو ته د لسرسي په برخه کې لګڼستون دوسر مخ دي. میرازګل وای د شذو ترڅنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي.
اسمه د مشمان راځي مله چې جوی پروتکل چې د پروتکل چې زړه راخستي څوک هم سر ملکړي بازار کندار ته وړي د کندار د برتمال راځي جوی ولتلی یا په زړه واخ.
د دې سیمې اوسیدونکو ملالۍ چې میړې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ شار ته کډه سوی ازادي راډیو ته ویل چې د ترینکوټ شار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتو د کموالي لامل او د کلتوري محدودیتونو لامل لا هم شذې په کور کې د تیرې پیړۍ د شذو په څیر ژوند لري.
کامبرا پورې سو یو تبب مو یا به یو زګر به مخږی دی یو سر به مخږی دی مالا به مو دغه کوله سپیرکی به مخوراکو توره ریړه به مو چې ټوخ به مو کېدی توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار خورې شوې دا به مو خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراځګلې هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وایي له ښځو سره د دې او نورو دایانو مرسته ډیره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخې متخصصې ډاکټرې نورزیه ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي، دایانې او قابلګانې چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای سي باید ډیرې وروزل سي.
ولادتونه ای بعض مشکلات پکې لکه بعض خزي چې ماشوم پیدا شي مونږ ورته پلاسنټا وایو هغه نل رکیږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو. خود دایان سیدی دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لری کوي، یا بعض نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري، دوی ډیر کار غټور ده.
میراځګل راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی دي چې نه یې کړی، دا وای که از دکړی کړی وای د شوزو او ټولنی لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 تنو سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپږ پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونې مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهزو او عصري مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي. په حدود 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه ګذاري پکې شوی. نننۍ عصر زموږ زیاتره خدمات کېږي، اکثره د همدې زون په کچه د مارکیټ نن افتتاح کېږي. ان شاء الله همدغه مارکیټ کولی شي ښه خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو چې په آینده کې یو ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې دیاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وایي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صرف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ لپاره ډېر خوشحالي دغه درسي مارکیټ فعال مارکیټ دلته به سره سیار سمره شتمنی خلک لري. ان شاء الله په امن کې به خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي. ان شاء الله د سمره مخ کې په سکون کې نو په امن په خوشحالي کې نو طلب ستونزې مشکلات نن د سیو بنیاد کې خبر سره چې دا سین سره سمره پیسې تومره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله د تبکم ستونزې نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس رام بهیر د خلکو لپاره د کارموندنې یوازینۍ لار ده بولی چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلوه د دې مارکیټ په جوړېدلو سره هغه خلکو ته چې هغه د لیستان تر کچه پورې زده کړې ولري، حتی هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمینه مساعدېږي. او د دې تر څنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره دا وسیږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کیږي په یو ځای باندې، او د دې تر څنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپلو خبرو کې سوداګرو پانګ والو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړه. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي.
موږ به د ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خارج نظم دا امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یو برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه دا ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونې او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار اورو.
د بشري حقوقو د سار ډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې ښځې باید په بشپړه توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو اندیښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو ښځې او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. لدی ډلې شینکې کړو خیل ازادي راډیو ته د ازادي چپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنشن بی پورس په بحث کې وویل چې د معلومات ترلاسه کړي دي چې میرمنو ته ویل شوی دي چې د ترکیه په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمه ده چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوال ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشري حقوقو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوري چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتیرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل استازي جین آرنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز باید پښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزې هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشري حقوقو د څار ډلې د بشري حقوقو د همشغه کونکي موقت مشي هی دربار خبري راخیستل چوي د افغانستان د غونډې د کوربه پټوګه ملګری ملتونه د تارتیا لري چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزي په بشپړ توګه برخه اخلي. هی دربار زیاتوي چې د افغانستان پر راتلونکو کې باید شزي مرکزی نقش ولري. وار اون دراکس خبرونه له افغانستان د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چيړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو 3 اونیو کې 2 ځله پښکاره وویل چې له افغانستان د ټولو امریکایي ټاکنو ایستل د میتر لومړی نیټې څومره سخت دي. دا هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلې وي په تیره بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځای ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونه په باور له داسې ځای چې هلته امنیت نه وي د هڅې نور هم پیچلې شي ځکه چې د جنو شیانو انتقال پکار دی او د جنو لمنځه وړل پکار دی او د تخلیک کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم تر سره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په 2 اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پریوزي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پریښودل بل ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونه په باور داسې ښکاري چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د 2 اونیو پر ځای 2 میاشتو ته اړتیا شته.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه یواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرح وړاندې کړي. د امریکا په جنوبی کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او لاغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکیچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې په خوانی سابقه لري پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیاله کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکیچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر، د هغه میرمن او 2 لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی ورسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهیږي. تیره میاشت په کولراډو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحده ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یو لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلی وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک په خپل له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ورزو کندهار ته په کندهار کې د خوارزواکي قضیه زیات شوې دي. چارواکي وایي یوازې 13 میاشت 130 ماشومان هلته روختون ته وړل شوې دي چې ښکاری په خوارزواکي اخته شوې دي. په دې اړه پام وکړئ د ازادي راډیو خبريال راپور ته.
نو کریوال ډاکټر دا غ ماشوم نشي بیانوي چې د میرویس سبزیبی رختون د ماشومان په واټ کې د خوارزواکي لامل وي سرسوي. خوارزواکي سوی تغذی هغه ناروغي ده چې د ماشومان په وجود کې د غذایی موادو د کمښت لامل رامنځته کیږي. د دغه بسترسوي ماشوم مور ستاروي د دوه ملور د چې په خوارزواکي اخته سوي.
پخ تا کوم خپل دوړې د دروازې نه ما د دې شیدې د کوم قاقلې و ولې شیدې خو یو چمار اس وای خو دا موږ را سره یان چې وراره کدا سیدې چې اندې نه پېښکاري و دا شست پرې دې نه یو ګولې ورته پرې دې وای دا چې شیدې خو نه لري بل خو نه د مور د غونډه غنه کې چې مور خپل سر وکړي وای دا کته ته ست نه جوړ ته بیا مشته د واغنه د کوکستې نه مانه زخم پیدا کوم د باندې د خدا ولته نو بیا سره دا کار کوي.
زرغونه یو بل میرمند چې لوري په خوارزواکي اخته سبه هغه وای د امیدواری پر مهال دا ناروغه و چې د غربت لامل خاون نسوي کولای د دې درمل نه وکړي. خو کله چې ماشوم پیدا سو ډېر ډنګر او کمزور و.
شنی چې پیدا سو ډنګر و ډېر کمزور و. کمزوري زبر د اصالت ورسه د بیا مش دې نه ما د شي دوست داس نه زم مریض سم لاړم چې مونته الته می دوا کل دا ډېر نه جوړ و زم نه جوړ ورځ ما شي جو چس یا د مرزې په خاطر ما شي جوړ ز ډېر کمزور و نسته زمو په دما کې کلینیک نسته دلته نشته بس موږ به خامخا دلته راځو دلته شرط موږ به دارولو.
د کندهار میرویس روغتون ته په تیرې یو میاشت کې د درملنې لپاره په خوارزواکي اخته 130 ماشومان ورولل سوي چې د دې جملې څخه څلور یې مرسي دي. د دغه روغتون د معلوماتو په اساس د کال تر 1500 زیات ماشومان د خوارزواکي لامل دغه روغتون ته ورولل کیږي. په کندهار کې د میرویس سبزبی روغتون د کوچنیانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق وایي کله چې ماشوم ته سم خوراکه ونه رسیږي د بدن ذخیروي شاهمونه او غوښه مصرفيږي چې له امله ماشوم په خوارزواکي اخته کیږي.
سوی تغذی معنا دا چې د غذا خرابوالی، یعنی کوچنی ته غذا پر وخت نه دور کړسوي. نو دا چې غذا پر وخت نه دور کړسوي نو هغه بدن ورځ په ورځ ډنګریږي، ذخیروي د ده په بدن کې چې شهم سیا غوښسته هغه تخریبیږي، د ده د انرژي لپاره استعمالیږي، نو کوچنی خوارزواکي یا ډنګر جوړیږي.
ډاکټر صدیق غربت او ماشومانو ته د مور د شیدو پر ځای د پودري شیدو ورکول د خوارزواکي لاملونه بولي.
یو د دې چې موږ تاسو غربت دی ان د غربت واجی غذا نه ورسیل او بل شی چې دی غلط پریکټیس دی اوس فرض کا یو کښنه چې کله پیدا شي چې ارڅونه لاټه موري هغه د شپږ میاشتو پورې په خپل شو دی کښنه مړولای دا غلط کلچر ته د پودری شي دی او شروع خو چې دا پودری شي دی کله ور شروع کړل نو بیا دا شي دی په غلطه طریقه ور کوي مطلب د چوشک په واسطه ور کوي نو دا خپل د دې بایس کې کښنه بار بار مریسي تک د دې سره میکروبونه انتقالیږي بدن ته ځي
روختیا پلان وای په جنوبی سیمو کې د نارینه ماشومان په پرتله شذینه ماشومان ډیر په خورځواکي اختصبي چې لاملونه هم معنانوي ستونزې دي چې په کورنوي کې شذینه اولادونو ته ډیر پاملرنه نکېږي هغوی ته قوي او منظم خوراکونه نه برابرېږي چې لامل یې دغه ماشومان په خورځواکي اختکېږي د روختیا پلان په خبره میندې دي خپل ماشومان ته لږ تر لږه تر دوه کال پورې خپل شیدي ورکړي او تر شپږ میاشتو وروسته دي د شیدو ترڅنګ ماشوم ته نور ګټور خواړه هم ورکړي چې په دې ډول ماشومان له خورځواکي څخه ژغورلای شي
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونو ته ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرونو له مخې د پرونی ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 اخته شوي چې له ډلې 2514 تنه مړه دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وځي نن په پینځلسمه ورځ او د هرات په کوربتو په درېمه لوبه کې به د کندهار د عینو مینا او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې یو بل سره وګورم ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا وایروس د مثبت مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده آذربایجان له ترکیه سره ګډ دوه ورځېنی پوځي تطبیقات پیل کړي دي او هغه کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د يهودانو لګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین ډول ترسره کړل لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي رادیو په ویب سایت یا ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې په دوی منی مایکې 219 پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړې پروګرام او کور کله رادیو ای ډرام
نیمه نړۍ
سر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام د نیمې نړۍ خبرونه ته خراغلست د دې اونۍ د خبرونه موضوع له خځې سره د کور په کارونو کې د میړه مرسته ته ځانګړې شوې ده په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د کور کار یوازې د خځې مسولیت دی او خځې باید د بلې هرې دندې ترڅنګ وکړي خو ولې یو شمیر خلک او کورنۍ د کور کار یوازې د خځې مسولیت ګڼي
عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه د نارینه په توګه باندې پاس کینی
په ګډ ژوند کې د ټولنیز او اقتصادي پیاوړتیا لپاره د خځې او میړه ګډ مسولیتونه کوم دي
خزه دنده ولري خزه وظیفه ولري دا یو لوی لاس ورکول دي د خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره
د میړه او خځې ګډه ونده د کور په کارونو او د ماشومانو پر روزنه کې څومره مناسبه او اړینه ده
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیري کلی خپل ګندلې دي
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یاد او پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو اوس به راپور په سر کې دی وی دا سیخي خبري واورو چې لکوره د باندې دند تر سره کوي او هم د کور کارونه کوي
زه یو مورما باید خپل ماشومان سمبال کړم د ټولو نه مهم دا چې زه یو نهات هم لرم د دې تر څنګ یو خون کې هم امه چې باید خپل ایوادوالو ته یا د خپل د ایواد بچیانو ته خدمت وکړم. دا ټول زما مسؤلیتونه دی او باید دا مسؤلیت ډیر په ښه وجه باندې مخته بوزم. د کور په چارو کې خاوند هیڅ نوع همکاري او مرسته راسره نه کوي.
دا د ښځو فعاله تورپیکۍ په فلسفه وچی له کوره د باندې دندې ترڅنګ د کور کارونه او د ماشومانو روزنه هم ورلغاړي ده. تورپیکۍ ته ورته فهیمه رحمتي هم له کوره د باندې دنده لري. فهیمه وایي د ورځې تر ناوخته له کوره د باندې کار کوي، خو چې له دندې کور ته راشي نو بیا سمدستي د کور په کارونو بوخته شي. د هغې په خبره د کور نارینه وګړي ورسره د کور په کارونو کې هیڅ کله مرسته نه کوي.
په کور کې خوندې وړونه مور پلار دی اوسېږي. د کور په کارونو کې یوازې زموږ ښځینه ډېر رول لرو. نارینه چې دي زموږ سره هیڅ کار نه دی کړی. کار چې دی په مکمل توګه که هغه کله صفایي کله شویي که نور کارونه یې ټول موږ خپله د ښځې کوو. که یو وخت موږ محفل ته تللي یو واده یو ځای تللي چې راځو دی ځان ته یو خپل ځان ته یو هګۍ پخ کړي یو چپس یې کړي یو شی کړي نور نو ګډه ګډولي موږ ته پرېښي. خو د کور په کار کې زموږ سره مرسته هیڅ وخت دوی نه ده کړې.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغاني ښځې له کوره د باندې په دندو او زده کړو بوخت شوې. اوس مهال زیات شمیر ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر بیلابیلو دندو بوخت دي چې له همدې لارې د کور په اقتصادي پیاوړتیا کې مرسته کوي او له خپلو نارینه وو سره اوږه ورکوي. خو ډیر شمیر نارینه بیا د کور په کارونو کې ځانونه مسؤل نه ګڼي. له کوره د باندې دنده هغه څه دي چې ډیر شمیر افغاني ښځې د کور له کارونو او د ماشومانو د روزنې ترڅنګ کوي. په افغان ټولنه کې ډیری خلک په دې باور دي چې د کور ټول کارونه د ښځې وظیفه ده. دا د هر انسان بشري حق دی چې باید زده کړې وکړي او کاري فرصت ولري. خو په افغان ټولنه کې ډیری وختونه ښځې له دې حق ځکه محرومیږي چې د کور او د باندې په کار کې باید یو انتخاب کړي، کنه تر سخت فشار لاندې راځي. ځکه میړه یې د کور په کار کې د نیمایي برخې بار نه پورته کوي. په ډیرو کورنیو کې نارینه نه یوازې د کور په کارونو کې مرسته نه کوي، بلکې دا کار ورته د شرم وړ ښکاري. دیرش کلن محمد رحیم چې دوی میرمنې او پنځه ماشومان لري وایي له میرمنو سره د کور په کارونو کې ونډه نه اخلي، ځکه چې د ده په خبره دی له کوره د باندې خپل مسؤلیتونه لري. هغه زیاتوي،
زه خپل زما میرمنې چې دی اغوی د کور په کارو کې بوخت دي او ګرچې دوی زه دوی سره کار نه کوم د کور په کار کې او دوی ما سره کوم کار نه کوي چې ما ته کوم غرا کې زه صرف د بیرون د کار مصروفیت لرم او دوی په کور کې مصروفیت لري.
په افغانستان کې ډیر شمیر ناوړه دودونه شته چې د ښځو ژوند یې له ستونزو سره لاس او ګریوان کړی. د ناوړه دودونو په وړاندې د غورځنګ مشر خانولي عادل وایي د افغان ټولنې مخور کسان دي د ښځو د حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي چې د ښځو په وړاندې غیر عادلانه دودونه په ټولنه کې راکم او له منځه لاړ شي.
که د افغانستان په کچه مطرح خلک، علما، پوهان، ښوونکي، استادان په دغه برخه کې کار وکړي، کمپاین وکړي، خلکو ته پوهاوی ورکړي او خپل راولال سي د خبرو میرمنو سره کار وکړي، بیا دغه عکسونه پورته کړي، فیسبوک ته واچي، زه باور یم چې دا په ډیرو تو شمیر خلکو باندې اغیز وکي او خلک به پدې باندې پوسی چې کور کې لمرمنو سره، لخد سره، لخور سره، لمور سره کار کول یو ښه عمل دی او د افتخار وړ کار دی، د شرم وړ کار نه دی.
کته هم دا د خزو پیاوړتیا ثابتوي چې هغوی نه یوازې د کور کار کوي بلکې له کوره د باندې هم وظیفه تر سره کولای شي او د دې ترڅنګ کوچنیان هم پیدا کوي او روزي. خو آیا دا یو بل فشار نه دی چې باید خځې پر ځان تر ناممکنه بریده سخت تیر کړی چې بشپړی انساني وړتیاوی ومنل شي؟ د ټولنې له نظره خځه د ټولنې نیمایي برخه او د کورنۍ د جوړولو یو اصل دی. ټولنپو استاد ضیاءالحق شمسوی د کورنۍ د خزینه وغړو سره خواخوږي او همکاري د کورنۍ په ټولو غړو مثبت اغیز لري او کور کې عاطفي چاپیریال رامنځته کوي.
ګډ ژوند خو د یو ډول قرارداد نه چې ټولنه یې تضمین کوي او عرف شکل ور جوړوي منځ راځي. بنا ان د خاوند مرسته له کورنۍ سره په عملی ژوند کې د عرف د نه تضمین نه هم راپورته کیږي. په عرف کې ورته شکل داسې ورکړ شوی چې متاسفانه دی د نارینه په توګه باندې پاس کینی او فقط حکمرانی وکړي، چې دا ډیره معقوله نه ده. دا معنی دا چې موږ خپل د کورنۍ ژوند قرارداد روښانه، ژوندی او ګټور ساتو. دا موږ د نسلونو د روزنه لپاره په کورنۍ کې او د دواړو خواوو د دغه قرارداد د سمون او دوامداري لپاره ډیر اړینه ده.
د افغانستان ډیره وګړي مسلمانان دي او د اسلام د دین له نظره هم د انسانانو ترمنځ د مساوات او په کورنی کارونو کې د برابرۍ ونډه خبره شوه. مولوی عطا الله فیضانی وای د اسلام له نظره د خزي او میړه په ګډ ژوند کې باید ټول کارونه مشترک تر سره شي. هغه وای د اسلام ستر پیغمبر هم ل خپل میرمنو سره د کور په کارونو کې مرسته کوله.
رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک سره د دې څنګه بیبیانی هم په کور کې وی او کچیر اشاره کړي او ټول امتانو دا کار کاو. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغلې ده واخی په اخر کې حیوانات ته اچول دي او بل ځل بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تل خپل شدید وسیلې دی لوخینه او خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې جارو رخصه کور یې جارو کړی ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خپل اغه چیری کلی خپل ګندل دي حتی پینې ورکړه ده ان تر دې حد پورې د کور په چارو کې له بیان سره همکاري یا د منه په هر څه کې خزته زحمت باید څوک ورنکي.
د ازادي رادیو اوریدونکو اوس به د همدې موضوع په تړاو د عام خلکو خبرې واورو.
زمان محمد اغل مراد د لغمان ولایت سدون کيم. زین نارینه په خپل کورونه کې د خپل خزو سره د دې لپاره مرسته نه کوي یا د دې لپاره کار ور سره نه کوي چې دوی ته یو ډول ته شرم ښکاری.
شرشار یو زم د ششې د سدون کې زما په نظر میړه باید د خپل خزه سره په کور کارونه کې مرسته وکړي. د شرم خبره نه ده، زه په خپل کور کې د ورنلار سره مور سره خويند سره ډیره مرسته کوم په کور کارونه کې.
بلال مومن د لغمان قرغی ولسوالینه. هر نارینه مکلف ته چې په کور کې خپلې میرمنې سره کار وکړي دا کومه د شرم خبره نه ده.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو د عامو خلکو خبرې واوریدي. اوس به د خبرونه په دې برخه کې د وګمی صافي خبرې واورو چې موږ ور سره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی صفایی کراته وایست چې په کور کې د نارینه او خزی ترمنځ خواخوږی او له خزی سره د کور په کارونو کې مرسته کول په ګډ ژوند باندې څه اغیز لري؟
کار کول د میرمنې سره د سړی او به بل خصوص هغه میرمنې سره چې هغه بیرون په لکوره وظیفه ولري هغه که په اړه برخه کې نو اړینه بولم چې میړه د خپل خزی سره کومک او مرسته وکړي د کور په کارونو کې، ځکه دا مرسته کول د خپل میرمنې سره په کور کې آرامتیا او سوکالی راولي، په کور کې خوشحالي راولي. خزه او د میړه ترمنز باورونه او اعتماد اضافه کیږي او یو بل ته لاسرسي ورکول کیږي. دا ډیره ښه خبره ده چې کله د دې سره د کور کار تقسیمیږي د دې غ بیرون ستومانی هم په ځان کې نه پاتې کیږي او یو خوشاله کورنۍ منستر ازي او د خوشاله کورنۍ کې د اولاد سالمه تربیه منستر ازي او خپل اولاد اهل صالح او نیک صالح ټولنه ته تقدیمي.
د کور په اقتصاد کې د خزه ونده څومره ضروری ده او ګټوره ده؟
د کور په اقتصاد کې بیل شک چې خزه دنده ولري، خزه وظیفه ولري، دا یو لوی لاس ورکول دي خپل کورنۍ بل خصوص د خاوند سره چې خپل خاوند لمزه کې راځي کې په عامه اسلام باندې او د په کورنۍ ژوند کې هغه څه چې ضرورت ته چې باید یو کورنۍ ولري او هغه د اقتصاد پورې اړي نه وي، کوکوري کالی کډوډۍ کلباسي کڅخه کې، نو دا ټول په پیسو کېږي. دا واضح او جوته ده خو چې کله خزه عاید ولري جمع د خاوند عاید دا ډیره نه ښه کورنۍ منځته راځي او د دوی اقتصاد لوړ ځي او یو بل ته لاس ورکول کېږي. هغه ضرورتونه او مجبوریتونه چې دوی لري هغه ډیر ښه حل کېږي او بالخصوص د بچو په تعلیم او په تربیه کې اسانتیاوې دوی خپلو بچو ته آماده کولی شي. له مشترک اقتصاده بچیان په ډیر ښه شکل باندې درسونه ویلی شي او پوره روزمره امکانات ورته برابرېږي او د اقتصاد کچه لوړه ځي.
په پای کې کراته اوایست کناری نه د کور په
کارونو کې لخپل خزي سره مرسته و نه کړی د دوی په منځ کې همغږي او خواخوږي نوي دا به د دوی په ژوند باندې څه اغیز ولري
ک نارینه د خپل مرمن سره په خپل کورنۍ چارو کې مرسته و نه کړي خزه مشکل ولري ځکه خزه هم انسان دی جوړی لري نه جوړی لري مړ لري ژوند لري کدا په کور کې خاوند د سره مرسته و نه کړي دا وظیفه تلاړ شي او بیرته شي مړ لاغې د مخ کې راغلي یا مړه تیار په کور کې وي او منتظر دی ته چې خزه به راځي او دا کارونه به کوي نو کچرته خاوند د خزه سره لاس ور نه کړي نو واضح خبره ده چې کله خزه کور ته راځي د بیرون ستومانی د بیرون د کور ستومانی حیران پاتې کیږي چې اوس لکه مشورو کوم په کوم زبانه خطه کوم او څو ساعت باید دا کار وکم تر څو دا کار خلاص شي ځکه سبا ته به وظیفه ته ځم نو دا واضح خبره ده کور کې تاوتریخواله منځ ته راځي او د اکثرا اخوډب منځ ته راځي د خزه او د میړه تر منځ
نو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې له خزو سره د کور په کارونو کې مرستې ته ځانګړي شبي و هم دومره و تر بیا د خدای پامن.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
سلامونه کورکلی ته خراغلاست ولزنی جوړی چې نوې واده وکړي سلال دې چې ځانته یا بیل ژوند هم لري خو بیا هم لستونزو خلاص ندی آیا ځانته یا بیل ژوند هم ستونزې درلودلای شي او ول اکثره نوې واده شوی جوړی بیل یا جلا ژوند خوخوي نن به په همدې موضوع باس وکړو چې تر راپور تر څنګ د کورنی مسایلو لپاره په سره مرکه هم لرو په پایل کې راپور ته وښی قدر منه دوستانو همداسې چې انسانان په څیرو خویونو کې یو بل سره توپیر لري همداسې د ژوند سبکونه هم سره مختلف دي څوک په ګڼه کورنۍ کې ژوند خوښوي او څوک بیا د بیل یا ځانته ژوند په ارمان دي خو هر سبک ژوند ځانته ښېګڼې او تر څنګ یې مشکلات درلودلی شي د لغمان ولایت اوسیدونکو نفیسه چې د کور میرمنه ده په دې اړه داسې غږېدلې ده
کله مې واده وکړو تنه اسې څوک نه چرته کار وکړي څوک نه چرته مثلا د میرمنه شي دفتن څوک نه چې سودا را تر وړي کله مې خامل نه شي وظیفه ته نو زه تا کې تنه کور کې پاش نه مې پتنګيږي کله کله ډارې مم تنه په کور کې او که څوک چا سره یې خدا خدای رخه خبره هیڅ مستقر ژوند هیڅ خنه ده یا مریض شم د څوک نه چې یو ګلاس اوبو ته احتیاج هم شو ګلاس اوبو څوک را کی یا چا ته دم کی کچیر لا شمې وظیفه ته لاشم بیرته راشم کورته دروازه خپل قلف خپل وازه که خپل قلف که څوم نشي دروازه ته وازه کی ستنه شي در کی درته یا چیرته تیار کیږي او مخ کړه کیدی په دې خاطر باندې مستقل ژوند هیڅ خنه ده یو ځای ژوند ډیر خې چې صمیمیت ټولی قدر عزت دي اسه کور کنه تنا کنه و مم تنا تنه ونه تیریږي کل مریض مې څوک احساس نشته څوک نو وای چې دا مریض ده یا څوک تنه ژوند ډیر مشکل ده ډیر سخت ده په هر حالت کې کله د ماشوم پیدا شي ماشوم به تا کی تنه مریض شي دغه د نور خدا کیږي نه پیږي چې د تسره هم دا
بلخوا د کابل ولایت اوسیدونکو سردار خان بیا وایي چې کله یې نوی واده کړی و نو ټوله کورنۍ یو ځای اوسېده او بیخي د ژوند په اول ورځو پوه نه دی او اوس بیل یا جلا ژوند لري نورې خبرې به له نوموړي واورو
ما کله واده وک دو کله با چې زما مېرمن مریض کېدله یا کم شي ته شوق را ده چې دغه شهر اتروړه بازار نه دوه اقتصاد دومره خنه چې هغه ما د بازار نه ټول پامل تروړله ځکه چې پیزم ورونه ول هغوی دمه شاد ورونه ودونه کړي ول پیزم خویندې ول هغوی به کور ول مور پلار ول الحمدلله نو یو شی چې به ما په پټه راوړله جب به م راوړه یا پټ به م راوړله نو هغه غل غوندې به راتلم خوا دې خوا به م کتل تودرې څوک به ونه ګوري چې بیا کوټې ته به ننه وتلم
ډارېدم چې بوی ونهږي، څوک را باندې خبر نه شي او کور کې خپل منځني اختلافات رامنځته نه شي. چکر ته به مو نه شو بولی، د ژوند نه مو خوند نه شو اخیستلی، د میرمن صلاحیت به مو نه درلود چې پلار کره یا که موټل ته ډوډۍ ته یا چیرته چکر ته بوزم. څو کالو په تېرېدو سره آخر سره جلا سلو، اوس په خپل په دې جلا ژوند کې ډېر خوشحاله یم. اولادونه به چې غواړي مېرمن چې چېرته زړه کېږه، کالي د لګانه وي که د خوراک د لګانه وي، ښه په ډاډه زړه ورته راوړی شم، خپل د اقتصاد مطابق نو چکر وهی شم، پارکونو ته وړی شم، نو خوشحاله ژوند ده.
همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکي مستورې بیا وایي، سره له دې چې ځان ته یا بیل ژوند ځینې مشکلات لري، خو تر څنګ یې ښېګڼې هم لري. نوموړې په دې اړه داسې غږېدلې ده:
جلا ژوند په یو بودې ښه ده چې سړی کولی شي چې د خپل اقتصاد ته لږ وده ورکړي، یو څو روپۍ پس انداز ولري، یا لږ آسوده ژوند ده. مګر د یو اړخه مشکلات لري، بیا هم ښه ده جلا ژوند سړی لږ اوسایي، مثلا خپل اقتصاد ته، خپل ژوند ته رسیدګي کولی سي، خپل اولاد ته رسیدګي کولی سي. و خو جنجالونه ته باندې مثلا د خواښې د خبرې، د خسر، د اندرور، د لورو د خبرې، د دوی خبرونه بېغمه یې. څوک هسه چې کوي خپل ژوند دی، خپل زندګي دی، څوک مداخله نه کوي په جلا ژوند کې. چې آسوده ژوند ولرم، جلا ژوند ولرم، دا مشکلات ما منلی.
ټولنپوهان وایي ژوند که په ګڼه کورنۍ کې وي او یا هم بیل یا جلا وي، له ځان سره ستونزې او ښېګڼې لري. نو باید د ژوند په مثبت اړخو ډېر دقت وشي، او دا د انسان پورې تړاو لري چې څنګه خپل ژوند جوړ کړي، که هغه په ګڼه کورنۍ کې وي یا په جلا ډول. نورې خبرې به له احمد ګل د کورنۍ مسایلو له کارپوه څخه واورو.
خو په ټوله کې دا موضوع د انسان دید، نظر او فکر پورې اړه لري چې څه ډول ژوند خوښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په څه ډول کورنۍ کې څه ډول ژوند کوو. مهمه خبره دا ده چې موږ چیرته ګډ ژوند هم کوو، باید د کورنۍ سره ښه سلوک ولرو، خوشحاله ژوند ولرو، او که چیرته موږ جلا ژوند هم خوښوو، خپل ژوند باید په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځینې بیا داسې وي چې کله واده شي خسرګانه یکی سره مثلا د دوی ژوند ډیر تریخ وي، یو ورسره تر هغې چې عادت کیږي مثلا دوی ته ډیره سخت تمامیږي. خو په کار دا ده چې موږ که هر ډول محیط او ماحول کې ژوند کوو، د هغې د کورنۍ غړو سره، د هغې محیط سره باید موږ ځان عادت کړو او کوشش وکړو چې خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. ځکه دا ژوند دوه ورځې دی، که د دینه چې موږ په جنجالونو سره او په مشکلاتو سره تیر کړو، د دینه غوره دا ده چې موږ باید خپل ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړو. له دې سره به هم په کومه کورنۍ کې چې موږ ژوند کوو، هغه به هم موږ سره خوشحاله وي، موږ به هم خوشحاله یو، او زموږ کورنۍ به هم ورسره خوشحاله وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې مو د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد ښاغلي زلمی او تک څخه دا پوښتنې کړې دي چې ولې ځینې جوړې چې جلا ژوند هم لري خوشاله نه دي، او ولې اکثره نوې واده شوې جوړې جلا ژوند خوښوي. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې واورو. دغه نوی ځوانان چې نوی واده کوي، دغه نجلۍ او هلک، دوی ډېر یعنی دا خوښوي چې ژوند یې بیل وي، کور یې بیل وي، او بیل ژوند ولري. ولې اله دلته څه ده استاد؟
څو اړخه لري. یو اړخ موږ مطالعه کوو، واضح چې دا انسانان په دغه عصر کې چې ژوند کوي، موږ دا نړۍ ډېره کوچنۍ شوې ده. په دې معنی چې تخنیکي وسایل، طریقه د انټرنیټ، دا دنیا سره وینو، نور جهان وینو، ملکونه وینو، ټولنې وینو، کورنۍ وینو، چلته دا ځوانان څه رقم ژوند کوي، دا په موږ باندې ډېر غټ اثر کوي. موږ په ټولنې دا یو برخه ده بل اخدا د چدا ټولنه سنتي ټولنه ده نه سنتي ټولنه کې هغه اجتماعي ژوند ده چې یا ټولنی ژوند چې ټول باید یو ځای ژوند وکړي او دغه یو ځای ژوند چې کورنۍ ده په دې کې هغه مشر د کورنۍ یعنی هغه مسولیت یا ریاست یا مدیریت یا رهبری دې په غاړه لري نو دا هم په دغه ټولنه کې یعنی دا دا د ارزښتونو د پیړې تر نن زمانه پورې روان دي ولې وخت چې ځوانان واده کوي واده خود ژوند هغه تر زوره وخت چې واده کوي دغه یو ټولنه ته ځي دغه یو کورنۍ ته ځي چې تا ګوري چې څو ورونه په یو کور کې ژوند کوي څو خويندې په یو کور کې څو حساب یعنی تعداد زیات دغه ټول په یو مشترک ځای کې یعنی په یو ځای کې ژوند کوي دلته بيديږي دلته ډوډۍ خوري د ځای نه ځي کار ته او به تر ځای د کار سماره او سره په دغه کورنۍ کې به تمسفي کی چې دا د ځوانان د لپاره په دغه اوسنۍ شرایط کې چې دوی نړۍ سره ارتباطات لري نور ملکونه لیدلې یا د انټرنیټ دری کوي یا فلمونه ویني دا ورته د منلو وړ نه ده بل اخدا د شیخ پدی لا زغوري هغه څو چې دوی اېد لري دغه اېد نه ټول مسلک کې ټول پسنداز کې سبا وکړي چې په دغه پسنداز باندې دوی آزاد او مستقل ژوند ولري د خپل بچانو لپاره هغه رقم چې دوی ګولې ماسه برنامه تل
استاد دغه جلا ژوند یا بیل ژوند د غزين ځوانانو چې پیل کوي د واده د پایل نه دا هم ستونزې مشکلات درلودل شي څنګه
هغه ملکونه کې چې فقري هغه ملکونه کې چې کار نه وي هغه ملکونه کې چې ځوانان هغه مرحله ته نه رسیدلي چې خپل مسؤلیتونه خپل ادا کړي پښتونې په ډېر مثلا په افغاني ټولنه کې پښ د کابل ټول افغانستان نه دی یعنی مثلا ولایت او مرکز ټول تاسو ورشي په دې کلو باندې د ځای کې ټول بیکاره خلک دي فصلی زراعت د یو فصل تختی نور مرته ناشتي عاید نشته عاید ما غزمه کده یا څو جری بزمه کوي هغه کوي نو دلته څوک اقتصاد څوک چلی د کور مدیریت څوک یې تاریخي نو دلته چې چیرې د غزوان وغوړي چې د خپل کورنۍ نه بیل شي دا ته ډېر غټه ستونزه ده دا په کور د حکومت دا به خپل بچانو سره دا به خپل ډوډۍ دا به خپل صحت دا به خپل تعلیم دا به په څه ترتیب دی دا مخکې بوزي دا یو دا هغه مغاز ده چې مشکلات یې ستونزې پکې دي اول نشي کولی دا د خپل د ژوند نیازمندي ضرورت وشه چې دوی د پد دا پوره کولی نشي دا یو بل په یوازې توګه په دغه یو سنتي ټولنه کې ژوند کول ډېر مشکل دی مثلا تاسو یو ښځه په یو کلي او باندې کې یوازې په کوټه کې خوش کې برابر څو یا ځوان کوم تکلیف ورته پیدا کیږي دا ډېر وخت تاسو ویني چې موږ ځوانان ودونه کې بیا زیاده عربي هیوادو ته زی پامسایه ملکو ته هلته کار کوي دا ښځه به چاته کیږي څوک به دې سرپرستی وکړي څوک به دې مشکلات حل کړي څوک به دې سره
اوس به استاد راشي په ښېګڼو باندې چې آیا دغه جلا ژوند او دغه بیل ژوند چې د واده د پیل نه شروع کیږي یعنی ځینې ځوانان علاقمند دي دا ګټه هم درلودی شي کومې ګټې لري
په اقتصاد کې وي ملک رسېدلی وي د هغه ستراتیژي وي ځوانان خپل مسؤلیتونه منلي هغه مرحلې ته رسېدلي دوی واده وکړي او د واده بار په خپل ځان ورسته ویوړی شي دا ډېر زیاته ګټه اوله ګټه دا ده چې دوی کولی شي د خپل د ژوند لپاره یو برنامه یو پلان یو چوکاټ جوړ څه باید وکړي څو بچیان باید ولري څه رقم به ژوند باید وکړي څه نوی اقتصاد باید ولري څه نوی پانګونه وکړي څنګه پسنداز وکړي څنګه تعلیم وکړي دا ډېر څنګه دواړه سره یو بل سره کومک کې مرسته وکړي ګټه دا ده چې دوی خپل کولی شي د خپل ژوند لپاره یو برنامه یو چوکاټ یو طرح جوړ کړي مطابق دغه مرحله په مرحله څه کال تکوم کال تکوم پنځه کال وروسته څو بچیان ولرم کوم ځای کې کور ولرم څه نوی موټر ولرم عاید نسومره د څومره پسند دا د ژوند ټول برنامه یاګه ټول فعالیتونه چې په دغه برنامه په دغه شوکار کې ځایږي دوی تر هکو ول شي په لیکول شي او ورکول شي دا شي ګني
تیر زیاته مننه کوم استاد کور ودان ګرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل تر بیا خو وخت ولري
Nishta jine, sukhsyanti nishta jine.